Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کلی کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لندۍ یا قوس د میاشتې 19 د 2015 کال د دسمبر 19 ده. پیل د دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د دسمبر 19 چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ډېر خراب بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هیواد کې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري. د بشري حقونو په ګډون څخه باندې 250 سازمانونو پرون سه شنبه د جرمني حکومت ته په یوه پرانستي استول شوي لیک کې غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته ولېږدوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوې دي. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې دغو سازمانونو په دغه لیک کې چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې څخه یوه ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو استولی ویل شوي چې اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منلو ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسېدو مخکې جرمني ته ولېږدي. د جرمني ائتلافي حکومت د می میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولي وو، خو په وروستیو اونیو کې جرمني په څو الوتنو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوې ګټلې وې له پاکستان هغه هیواد ته ولېږدول. د راپور له مخې نږدې 1900 افغانان لا هم دې ته منتظر دي چې د بېلابېلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېږدي. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د چین د سن هوا خبری آژانس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کو جاکین پرون سه‌شنبه د دسمبر په 9 په یو خبری کانفرنس کې د پوښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د دسمبر په 15 بیان خته شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوی وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو لپاره حل کړي، خپل ترمنځ کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړه پاکستان او افغانستان د چین د اوږدې موږدې دوستان او داسې ګاونډیان دي چې له یو بل څخه ځان نشي بېلولی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. که څه هم ظاهرا چین تر اوسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکیچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو کوربتوب نه دی کړی، خو په دې برخه کې د قطر په ګډون د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له هغې راهیسې چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي کچېرې متحده ایالات او نور شریکان په خوندي او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابره کړي، چمتو دي چې په خپل جګړه ځپلي هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپینې ماڼۍ د اوکراین له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سه شنبه د دسمبر په 9 له پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې په اوکراین کې چې د روسیې له خوا جګړه روانه ده، د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دې هیواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي. د راپور له مخې که چیرې له روسیې سره په اوکراین کې د نږدې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره اوربند وشي او د ټاکنو د پروسې د ترسره کېدو ډاډ ترلاسه شي، نو کېدای شي په دې هیواد کې له 6 څخه تر 9 ورځو پورې انتخابات ترسره شي. خبرونه مولا ازادي راډيو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسېدلی دی.
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن درباره
پر دی موضوع حکره شوی ده او اعلان کړی چې د طالبانو حکومت مشروع نه دی او باید بین الافغانی مذاکرات وشي. همداراز له نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو څخه یو لړغښتنې مطرح شوی دی.
په دې اړه چې آیا دغه سیاسي جریانونه چې د ډیرو مشرانو د جمهوریت د وخت لانجمنې څیرې د پراختیا د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه خوله دي د سیاسي چارو د یوه شنونکي نظر ولرو. ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوې او دغه بنسټونه دې ته اړ شوي چې خپلې ډېرې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې زیات شمېر افغانان دلته هیڅ جرم نه لري.
په داسې شرایطو کې چې نه خو د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کېږي.
په جرمني کې میشتو افغانانو سره وروسته له هغې اندېښنې زیاتې شوې چې په یو راپور کې ویل شوی افغانان د سوریایانو تر څنګ په دې هیواد کې په ډیرو جنایي جرمونو کې ښکېل دي.
د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې زیات شمېر افغانان دلته هیڅ جرم نه لري. جرم یو فردي عمل دی او نه یې باید سزا ټولې افغاني ټولنې ته ورکول شي.
او دا به هم واوري چې د استرالیا د کډوالو شورا د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په پلازمینه کامبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسېدلې دي. دغو جریانونو مشران او غړو چې ډېری د ړنګ شوي جمهوریت زړې څېرې دي پرون په یوه آنلاین ناسته کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د افغانستان د مسلې پر سیاسي حل ټینګار شوی دی. خو یو شمېر مدني فعالان وایي د یوه روښانه او عملي میکانیزم په رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته دیر هلمن ندی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو درې مخالف سیاسي جریانونه د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت په یو وی انلاین ناسته کې راټول او د یو غړي اعلامي په خبرولو سره د افغانستان د سیاسي بهیر دراتلونکي پاړه خپل دریزونه اعلان کړل. د دې ائتلاف په خبره شوی اعلامیه کې چې یو نقصي ازادي رادیو سره هم شریکه شوی د روان نورین سیاسي حل د دوامدار بین الافغاني مذاکرات او هوکړې لاله د ملي حاکمیت بیرته اعاده، د ولسی او مشروع نظام د ټینګښ لاله، د بشري حقوقو تضمین او له تبعیض سره مبارزه، او د دغه مرستو د شفافیت او غیزمنتیا تضمین له بنسټیزو غوښتنو بلل شوې دي. د سولې او عدالت د ملي حرکت استاذ محمد اسف صدیقی چې په دې انلاین ناسته کې ګډون درلود، د سې‌شنبې په ورځ د دسمبر 9مه ازادي رادیو ته وویل په اعلامیه کې یادې شوې غوښتنې د خزو د زده کړې او کار د حق تضمین، د بیان ازادي، د بشري حقوقو رعایت، د پخوانیو ملکی او نظامی کارکونکو د امنیت تضمین، د هغوی د اجتماعي تنه او د شفاف او باور وړ میکانیزم لاله د نړیوالو مرستو بیا پایل موضوعات هم په ځان کې رانغاړي. نو موري ویل چې گاونډي هیوادونو نړیواله ټولنه هم د طالبانو له چلن او سیاستونو جدي اندېښنه لري، او له همدې عمله د داسې همغږو سیاسي جریانونو جوړېدل یو اړتیا ګڼل کیږي.
کله چې د افغانستان ملت هم په هیواد کې دننه او هم بهر او همدارنګ نړیواله ټولنه له دې جریان ملاتړ وکوي، زه فکر کوم طالبان به یا په ډېر لنډ وخت کې اصلاح شي او یا به لخپل سنی ادرسه په بشپړ ډول لمنځه لاړ شي. کوم ډېر د دې پلویو چې هغوی باید اصلاح شي، دا ائتلاف هیڅ کله د جګړې طرفدار نه دی، خو د طالب جګړه د دې معنا لري چې له 30 میلیونه افغانانو سره د جګړې اعلان وکړي چې دا ناشونې ده. پایله کې به هغوی اړ شي چې په شاشي او یا د خلکو غوښتنې ومني.
په دې ناسته کې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سرور دانش، محمد حنیف اتمر، عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان، محمد عمر داودزی، معصوم ستانکزی او د تیر جمهوري نظام یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړو. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي محمد محقق د دې ناسته د جوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سر ازی مسئله توافق کردن و اعلام کردن در باره ازی که حکومت
پر دی موضوع حکره شویده او اعلان کرده چه ده طالبان حکومت مشروع نده او باید بین الافغانی مذاکره توشی همدار از لناری والی طولنی او گوانده یو هیوادو نسخه یو لرغختنی مطرح شویدی او پر طالبانو همغاق شوی چه ده ده دره یو سیاسی جریانو نغختنی چه ده همغاقی اعلان کرده پورا کری
همزدوی کردن باید براورده شوه.
یو شمیر مدنی فعالان وایي هغه موارد چې په دې نوي اعلامیه کې پر ټینګار شوی بیل شکه د افغانستان د خلکو له بنسټیزو اړتیاو څخه دی او باید جدي پاملرنه ورته وشي. خو له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو ته په پام د یو روښانه او عملی میکانیزم پر رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته ډیر هیله مند نه دی.
از هر کدام از این تشکلا شما یک روایت متفاوت در سیستم سیاسی افغانستان میبینیم.
به هر یو دغه تشکیل کې بیلابیل سیاسي لیدلوري ویني، ځینې د مرکز نظام پلویان دی، ځینې فدرالي نظام غواړي او ځینې نور بیا د هیواد حالاتو ته په بل ډول ګوري. دا توپیرونه ښایي په اوږدمهال کې یو ځل بیا د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي او دا ائتلاف د دې توان ونه لري چې د طالبانو په وړاندې د خلکو د یوې لویې استازولۍ په توګه ودرېږي.
به عنوان نماینده جمع کلانی از مردم افغانستان در برابر طالبان قد علم کنه.
د طالبانو حکومت د دې تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي، خو په غوایې دا سیري ازمیل شوی بلل او ټینګار کړي چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته هر ډول ناسته د غهواد پر وضعیت اغیز نه لري. ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو طالبان خپل حکومت مشروع ټول شموله بولي او ادعا کوي چې د خزو په ګډونې د ټولو بشري حقوقونه د شریعت لمخې خوندي کړي. طالبانو د سوار لسول مدیس کال په وړي کې په افغانستان کې بیا ځلې واک تل رسیدو وروسته په یاد هیواد کې دننه د خپل ټولو سیاسي مخالفانو فعالیتونه منع اعلان کړل. یادونه ده چې شاوخوا 2.5 میاشتې مخکې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي څیرو، مدني فعالانو او مترزو خزو ناسته جوړه شوه چې پکې پر داس یو نظام ټینګار وشو چې د خلکو حقونه پکې تضمین شي او خلک پکې په پریکړو کې ونډه ولري.
و موریدل چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکو په اړه ګډ دریسته رسیدلی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت، د عالي شورا، د افغانستان د ژغورنې د ملي مجمع او د سولې او عدالت د ملي حرکت مشران او استازو پرون په آنلاین ناسته کې د افغانستان د راتلونکو په اړه څرګندونه وکړې. د مسلې د اسپیناوي لپاره د سیاسي چارو شنونکو یو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون لارې راسره وصل دی. انصاري صاحب، خبرونه ته خره خلاص.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه خغلې نورې تاسې او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
انصاری صاحب، په راپور کې مو د همدغه یو غورزنګ د استازي څرګندونې هم واورېدې چې کچیرې د دغه سیاسي خوځښت ملاتړ په هیواد کې دیننه وشي او نړیوال هم ملاتړ وکړي، نو کېدای شي چې د دوی دغه دریز بریالی شي. فکر کوي چې په هیواد کې دیننه او نړیوال باید دغه سی یو خوځښت ملاتړ وکړي؟
ان شاء الله چې هیڅوک به ونه کړی، ځکه نه یوازې افغانانو بلکې ټولو نړیوالو ته د هغو تاریخ تیرو او سولیدلو تیرو تیری افکار، فعالیتونه، حرکات او سکنات ټول معلوم دي. د تیرو 50 کالو یا نیمه پیړۍ په جریان کې چې دوی د افغانستان د ملت په وړاندې کوم جرائم تر سره کړی، کوم اخلاقی، سیاسي او ټولنیز ناکردی تر سره کړی، او همې د بشریت په وړاندې کوم ستونزې راولاړې کړي، کوم ګواښونه ټولنې ته پیښ کړي دي، دا د تاریخ په پانو کې هم ذکر دي. د افغانستان د خلکو پر ازهانو، افکارو او زړونو هم نقش دي په افغانستان کې. د نن څه چې د نړۍ په هیڅ ځای کې دغه منفوري تیرې نور ځای نه لري، کدوی ځای درلوده افغانستان کې به دوی یو حرکت رامنځته کړی وي، او کدوی په نړۍ کې ځای درلوده په هغه وو لویو نړیوال خارونو یا هیوادونو کې چې اوسیږي، لږ تر لږه د افغانانو د غم او خادی په محافل او مجالسو کې به د دوی حضور څرګند شوی وو. کدوی د توان لري لطفا د همغه خارونو کې یوه اونۍ راووزي، د خپل عادي ژوند جریان کې دوی وګرځي، او بلې دل شي چې همغه خلک چې له دوی سره وو، د دوی په ګوندونو کې، د دوی په وزارتونو او هغه ادارو کې چې دوی مشري کوله، چې له دوی سره څه کوي، ولې دل شو چې د مختلفو هغو په وړاندې د خپل قومونو، د خپل خلکو او هغه چې دوی ادعا کوله کاغه د امنیتي ځواکونو کارمندان او منصوبین وو، او کاغه عام افغانان وو، د کرکه او نفرت وبي پرې وپاشلي او دوی په سزا ورسول. موږ به له مانیو چې د افغانستان خلک او نړیوال به هیڅکله هم بیا دغه سي تاریخ هغه چې د افغانستان د خلکو مال او آلی لوټله، هغه چې د افغانستان د خلکو پر سر او سرنوشت لوبي کړي، هغه چې د افغانستان بیت المال لوټله، او هغه چې دلته تباهي رامنځته کړي، جمهوریت سقوط کړي، او د جمهوریت او د هغه نظامونو د سقوط اصلي عاملین وو، دوی به نه وځي چې د قدرت ګډي ته دراوسلو په برخه کې
انصاري صاحب
لا تلو کی، بلکې نړیوالو محاکمه ته بیره کاږي او د دوی سره به د حساب تسفیم کوي.
انصاری صاحب، تاسو هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه، د دغه جریانونو ډیره یې چیرې په جمهوریت کې لوړ پوستونه درلودل، او په هغه وخت کې دوی په ډیرو ناتیزو مسایلو سره اختلاف درلود. فکر کوي چې که دوی تاسو لکه څنګه چې وویل چې نور رټل شوی دي او نور په ټولنه کې ځای نه لري، که په دې باندې دوی هم پووي، تکه څنګه چې تاسو وویل چې بهر کې هم دوی نشي کولای په ډیرو د افغانانو په مجلسونو کې دوی ګډون وکړي، نو د څه لپاره دا ډول غونډې جوړوي؟
البته دوی پوهیږي چې دوی نور فرصت نه لري، او د عمر د نظر هم د دې نه دي چې څوک پرې حساب وکړي. اخلاقی معیارونه هم هغه سي دي، تاسو ویني چې په ټولنه کې د خلک هیڅ کله ځای نشي درلودل، او نړیواله ټولنه هم پرې د بوتلان کر خراکا غلي. کومه غوته چې د دوی د وزارتونو له ادرسونو یا د دوی د ګوندونو له ادرسونو یا همدلته په ټولنه کې د دوی هغه برخوردونه چې د خپل قومونو سره درلودل مطالعه کړو، د نړۍ ټول بشریت به د دوی نه کرکه او نفرت ولري، او دوی به هیڅ پرې نه کوي چې د بشریت او د انسانیت او د اخلاق او د عدالت او د بشري خدمتونو ادا وکړي. تاسو د دوستم جنایات وګورئ چې د افغانستان د خلکو په وړاندې د نجیب د حکومت د وخت نه چې په ولېشتو به د خلکو زمکي په اجاره اخیستې، او نجیب ورته ویل چې سر ازما او مال او اعلی عزت استا، دغه سي د شپ په وړاندې د جنایت، دغه سي د زکی په وړاندې د جنایت چې دغه سره څوک خپل قومیانی و. دا سي کوم غوتا سي د معقیق خبرې راواخلو، معقیق په افغانستان کې د رقص مرده بله. د جنایتکار دلې مشر پات
بله انصاری صاحب دا خو دې بله د بشري حقوقو ډلو
بله اتمر د ډیورن فلورون کې ده هغه جنایات چې د په وخت کې تر سره شوی چې ده مې څورا
انصاری صاحب
پدې په ایش راوستل د دایش تمویل او نور موضوعات او سره د معصوم ستانګي جنایات
بله انصاری صاحب
د جنایات اکثر تر سره کړی
انصاری صاحب انصاری صاحب د زینو تاسو نمونه واخصل زینې دغه چيري په افغانستان کې په بشري جنایتونو هم تورن بل شوې دي کراش د دې ته چې فکر نه کوي چې دا به دی وی لوی لوبي یو برخه وي له پاکستان سره په اړیکو کې د کابل چې ترنګلتیا زیاته شوې ده د طالبان حکومت داسې تور هم پوره کړی دی چې په سیمه کې زینې کړې هڅه کوي چې د دوی ترمنځ اړیکې خراب کړی او د دوی د حکومت پر ضد ځینی هڅونې پیل شوې فکر نه کوي
بلې دا مثلا دا طالب اعمال یا د دوی حرکت کزینی د خلکو نه خوښيږي یا هم ستونزې ورسره لري هغه به د عدالت پر اساس وي هغه به د اسلامي شرعي اصول پر اساس وي چې د الٰه العالمین د صریح فرمان پر اساس که دوی کار اهل کار ته نوې سپارل په ډیره مسایلو کې که دوی د افغانستان د خلکو د حقوقو او پرمختګونو په برخه کې ناغیره کوي او یا هم هغه دعوی چې دوی لري د اسلامي شریعت پر اساس په ځینو برخو کې مخالف حرکت کیږي دا جلا خبره ده او دا د افغانستان د خلکو سره ستونزه او مسله ده مګر دا چې د طالب پر ځای د هغه چا ملاتړ وکړي چې هغه لا ډیر په جنایاتو په فسادونو او په ستونزو اخته دي هیڅکله به د افغانستان موږ وینو چې په سیمه کې د پنجابي استبلیشمنت
استخباراتو
اغراض ممکن ایران او نور هیوادونه د سیدل تقویه کې او وګړي بیا یو هرج و مرج افغانستان کې راشي مګر افغانان باید د ټینګ مخنیوي په برخه کې
ګامونه اخلي ان شاء الله مانا کور ودان د سیاسي چارو شنونکو صدیق منصور انصاری
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان خزو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوې او دغه بنسټونه د تاړ کړې چې ډېرې خزینه کارکونکې له دندو ګوښه کړې نور په دې رپورت کې
دا سیمه حال چې په افغانستان کې ورستر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل پر خزو د کار ساحه را تنګ شوې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو امن خبرداري ورکړې چې په دغه هیواد کې به د خزو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمخ لامل له دندو د خپل دیرش سلنه خزینه کارکونکو ګوخه کول ته اړې شي د ادارې پرون دوشنبه د دسمبر 8 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي د مرستو د کمیدو لامل د خزو په مشرۍ د هر لسو ادارو او سازمانونو لډلې څلور دي تاړې شوې چې خپل خزینه پرسونل دیرش سلنه کم کړي ملګرو ملتونو ویلي ډېرې د بنسټونو چې په افغانستان کې د خزو انجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتړ ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کم خسره مخ دي یو ان وومن د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د لمنځوړلو د شپاړه سورځيني کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي موږ نشو کولای چې د دوی مخکخ مشرتابه له لاس ورکړو د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې ل ډېرې د غو سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمی شوي او هغه ووس اړې کړي چې هغه خزي هم له دندو ګوخه کړي چې تر اوسه پوري د مرستو بهیر جاري ساتلې دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی او چې په افغانستان کې د خزو په مشرۍ سیمایزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15 برخه له لاس ورکړي د اداري ویلي واقته د طالبانو لبیا ځل رسیدو وروسته او د خزو د ملاتړ د پخواني سیستمونو لړنګې دوراهي سي میلیونونه خزي د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدماتو ته د دوی لاسرسي پک لکه محدود شوه دي په همدې حال کې د کابلي وی اوسیدونکو چې د خزو په یو بنسټ کې دنده درلوده او لکورې په انلاین بنا کار کوو د نوم د نه خودلو شرط ازادي راډیو ته ویل دندې له لاس اور کړی او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري ویل په داسې یو هیواد کې چې بي وزلي پکې لوړاندې په بیساري ډول زیات ده د مرستو کمخ خزیلا اغیزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې مخزو د غوښه کې دوه لامل شوه. په داسې شرایطو کې چې نه خو د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته، ده او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کېږي، او د ستونزې نه مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کېږي. نو دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالي دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده.
له خبرونو ور اخوا
د استرالیا د کډوالو شورا د غوراپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې خای په پلازمینه کانبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي. د شورا په خپل ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ویل کېږي خای د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت د طالبانو د حکومت تر فشار لاندې چې په هغه هیواد کې د سفیر د لرې کولو غوښتنه کړې سفارت بند کړي. د شورا د استرالیا له فدرالي حکومت څخه غوښتي دي چې ډاډ ترلاسه کړي چې سفارت بند نشي او په دې هیواد کې میشت افغانان له مهمو قنصلي او ډیپلوماتیکو خدماتو بې برخې پاتې نشي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2023 کال په جون میاشت کې په استرالیا کې میشت هغو افغانانو شمیر 8,300 کسانو ته رسېده چې په افغانستان کې زیږیدلې دي. د استرالیا د کډوالو شورا اندېښنه لري چې د سفارت بندیدل ښایي د طالبانو له واکمنۍ سره د قنصلي اړیکو د پیل په توګه وانګیرل شي او زیاتوي ډیری افغانانو سره دا پوښتنې راولاړې شوې چې په راتلونکي کې به د سفر اسناد څنګه صادریږي او آیا هغوی به اړ شي چې له هماغو چارواکو سره اړیکه ونیسي چې ترې راتښتیدلی دي. د دې شورا په وینا له خوندي او باوري لارو پرته په زرګونو کسان د هویت د تثبیت د ویزو د اخیستو او د کورنۍ د یو ځای کېدو په چارو کې د ځنډ له خطر سره مخامخ کېدای شي. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې درې ورځې مخکې د لندې په 14مه د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه وباله. استرالیا د دسمبر په 16مه د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د طالبانو د حکومت په قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو پر وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی پر وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر محمد خالد حنفی د سفر او مالی بندیزونه ولګول. د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خبرګون کې وویل چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. او په جرمني کې میشت افغانان هغه راپور اندېښمن کړي دي چې په دې وروستیو کې خپور شوی او په دې هیواد کې د سوریایانو تر څنګ افغانان په جنایتي د جنایتونو کې ډیر ککړ بلل شوی دی. نور په دې رپورت کې
د جرمنی د فدرالي پولیسو یو نوی راپور خی چې په بیلابیلو جرمونو کې د سوریایي او افغان کډوالو خپلتیا د پام وړ ده. د 2023 کال په کډوالۍ کې جرم او جنایت په نوم پر خپور شوی راپور کې چې پرون د دسمبر پاته مخپور شوی راغلی چې په ټوله کې د 3.1 میلیون په سب چې ویو جرمونو کې یو لسلنه کډوال اخیل پیژندل شوی. په دې کې غلا د اسناد او جال د مخدره موادو استعمال تنظیم شوی او د جنسي ازادي په وړاندې جرمونه شامل دي. د راپور لمخې د جنسي او نشئی توکو په جرمونو کې د افغان او سوریایي تورنو کسان ونده د هغو د عمومي کډوالو د برخې په برتله لوړه ده. په راپور کې راغلی چې د تاوتریخوالي په دې جرمونو کې د هرو سلو زرو جرمنیانو په منځ کې د یو سل درش پیته کسانو دوسیه ثبت شوی، خو دا شمیر بیا په هرو سلو زرو سوریایانو کې ولسو سلوي خو په هرو سلو زرو افغانانو کې ولسو دویشت رسیږي. راپور خی چې په 2023 کال کې د کډوالو شمیر او هغه جرمونه چې دوی تر سره کړی په ټولیز ډول لدرې سلنه زیات کم شوی، خو د راپور په ټکو دا کمخ په عمده ډول د چارس یا کانابیس د جزی قانوني کېدو لامل او دا کمخ د مخدره مواد او غلا او درغلي په برخو کې لیدل شوی، په داسې حال کې چې په تاوتریخوالي او د قتل په جرمونو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلي چې په 2020 کال کې په جرمنی کې ثبت شوی او افغان کډوالو ټول شمیر له 3 لک او 2000 څخه ډیر و. د راپور لمخې چې ډیره کډوال په خپل د جرمونو قرباني شوی هم دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمنی چارواکو له دې وړاندې ویلي هغه کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي خپلو هیوادونو ته به واستول شي. د جرمنی د فدرالي پولیسو له لوري د دې نوي راپور خپرېدو په جرمنی کې د میشتو افغانانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړي. دوی له حکومت غواړي چې په جرم ککړو کسانو ته باید سزا ورکړي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.